د ورځې 10 بجې شوې. زموږ له ازادۍ رادیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، راپورونه او نیوز پروګرامونه خبرو. وسلوالو نن د کابل په پلچرخي کې د بهرنیانو پر یو مرکز حمله وکړه او افغان چارواکي وایي پاکستان د سولې په بدل کې طالبانو ته د افغانستان د ځینو ولایتونو د ادارې د ورکولو سپارښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي. لومړی خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د کابل په ډلیز حمله کې د سلورو نیپالی ساتونکو په ګډون وطن وژل شوی. افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې. او ولسمشر محمد مرسي وایي چې دای به په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په ختیځ کې د سپریم شرکت اړوند پر یوې ودانۍ د وسلوالو طالبانو په انتحاري او ډلیز وسلواله حمله کې د دې شرکت 100 تنه ساتونکي او ملکي افغانان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي وویل چې په دې پیښه کې 4 نیپالی ساتونکي او 2 افغانان وژل شوي دي.
تعداد تلفات کې د ایجاز 4 نفر است.
په دې پیښه کې 4 نیپالیان چې د همدې کمپنۍ ساتونکو وژل شوی، د 2 موټر چلوونکو جنازې مونږ له ساحې څخه راوویست. خلکو کمپنۍ او شرکتونو ته زیات زیان اوخت. په سیمه کې یو شمېر موټر چلوونکي او کلینران هم ټپیان شوي چې زه تاسو ته دقیق ارقام نشم خوده.
د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر بهرنیان یې وژلي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې. افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت معین ارشاد احمدی ریوټرز خبري اژانس ویلي د غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی سره په کتنه کې کړې ده. د احمدی په وینا په دې کتنه کې د 13 جمعې په ورځ وشوه د پاکستانی مقام په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ یوازې تشریفاتي غونډه شوې او په دې کتنه کې طالبانو ته د ځنیو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون خوشبيني وخوده چې د کابل لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د خبرو له ځنډیدو سره سره به ډیر ژر په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر حمید کرزي په دې اړه خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په سرنګوالي له اعتراض وروسته وځنډولې او وویل چې د خبرې یوازې هغه وخت پایلیدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پینټاګون ویان جورج لټل پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل امریکا هیله لري چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوه اړخیز تړون په برخه کې به ډیر ژر پرمختګ وشي. د کونړ والی وای د پاکستان پوز په 13 سلر ورساتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالۍ دنګام سرکنو او شیګل په سد پاسه سلو توغندیو او د توپ مرمۍ او وښتی دي. سید فضل الله وحیدی د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې دغه تازه بریدونو خلکو ته مالی تاوانونه راولي خو ځاني تلفات نه لري.
موته کوم معلومات چې امنیتي ارګانونو راکړی د سلو مرمیو په شاوخوا په دغه ولسوالیو باندې لګېدلی دي چې ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي، خلک یې کډه کړي دي، خو الحمدلله چې په دې کې ځاني تلفات نشته.
د کونړ والی وای د روان المریز کال له پیل راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د درنو وسلو 200 مرمۍ او توغندې وشتل شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 55 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغاني 1 پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغاني 70 پوله، یو سعودي ریال 16 افغاني 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او زر پاکستاني کلداري 501 افغاني. ولسمشر محمد مرسی وای چې دای با په مصر کې د بخلین لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي. د ولسمشر دفتر د بیان نن سهار وختي ورسله هغه خبر کړ چې پرون پاوز په مصر کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره سیالو سیاسي ګوندونو ته اتصال وختاته مهلت ورکړ. پاوز وویل چې که داسې ونه شي نو پاوز به د پای تر رسولو لپاره مداخله وکړي. ولسمشر مرسی وویل د پاوز د الټیماتوم خطر داده چې د ابهام بایس کېږي. د اپوزیسیون اصلي ډلې د ملي نجات جبهه له مرسی سره د خبرو احتمال رد کړ. ویل چې د اتصال وخت اساته مهلت له ختم وروسته به هم هغه یوازې له پاوز سره چې د الټیماتوم یې ورکړی خبرې وکړي. د ملي نجات د جبهه ویان سامي عاشور په دې اړه وویل
ملی نجات جبهه له خلکو غواړي چې په هیواد کې سولیز غونډه ته دوام ورکړي او د ملت د ساتنې د خلکو د یووالي او ملي امنیت لپاره د پوز د وفاداری او د دوی پر سپیشل دند زمونږ بشپړ باور سرګند کړي.
په همدې حال کې د مصر دولتي خبری اژانس مینا راپور ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل امیر له خپلې دندې استعفا کړې. له یکشنبې ورځې راهیسې چې مظاهرو زور اخیستی دی د کابینې لږ تر لږه 15 وزیرانو استعفا کړې. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن د ویکلکس لاري په یو بیان کې پر ولسمشر باراک اوباما تور لګولې چې هیوادونه حسوي سودته د سیاسي پناه ورکولو څخه ډډه وکړي. سنودن د دولت د محرمو استخباراتي معلوماتو د افشا کولو په خاطر په امریکا کې تر تعقیب لاندې دی. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي و سنودن په دې شرط په روسیه کې پاتې کېدای شي چې هغه فعالیت چې امریکا ته د زیان رسولو په مقصد کوي بند کړي. ګومان کېږي چې ایډوارد سنودن دا مهال د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې پټ دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون په دې اړه په خپلو څرګندونو کې دا رد کړه چې ګنی سنودن د روسیې له استخباراتو او یا امنیتي ادارو سره همکاري کوي. ایډوارد سنودن د امریکا د سارنې د مخفي پروګرام داسې اسناد افشا کړي چې له امله یې د واشنګټن متحدانو ته هم معلومه شوې چې دوی هم د جاسوسۍ د دې مخفي پروګرام ښکار شوي دي. پوتین وویل چې ایډوارد سنودن ځان د بشري حقونو یو فعال ګڼي او روسیه به یې د امریکا ته به ونه سپاري. د پداګه کړه چې هیواد یې هیڅوک هیڅاته نسپاري. او د راپورونو له مخې د روسیې یو فضايي راکټ چې درې سټلایټونه یې لیږدول سقوط کړي. دا راکټ د قزاقستان په بایکانور فضايي اډه کې د چهارشنبې په ورځ له توغولو لنډه شیبه وروسته نسکور شو. د پیښې انساني تلفات نه لرل. دولتي انګلیسي ژبې ټلویزیون روسي سلرویشت هغه تصویر خبره کړل چې له توغولو څو ثانیې وروسته په هوا کې له خپل مسیر څخه د هغه کګیدل راتویدل نسکورېدل او د توغولو په ځای کې د هغه لګیدل پکې ښودل کېږي. سمدستي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. د خبرونه پر راپورونو کې باوري چې وای اسلوالو نن سهار وختي په پلوچرخي کې د بهرانيانو پر یو مرکز حمله وکړه. افغان چارواکي وای پاکستان غواړي چې دوی له طالبانو سره د سولې په بدل کې هغه ته د هیواد د ځینو سیمو اداره وسپاري. آیا طالبان پر احتیا سره په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي؟
د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وای غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو بیا د حکومت افغانستان سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به په مصر کې روان سیاسي بحران ته یو لنډه کتنه وکړو او په وروستۍ برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې ولور لا هم یو ډیره لویه ستونزه ده. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه بحثونه لرو. نیمه نړۍ له اس ام اس 1 سره یو ځای د خبرونې په وروستۍ برخه کې راځي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د د ازادي رادیو په نن ورځې خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل په پلچرخي سیمه کې نن د وسلوالو یوې ډلې د بهرنیانو پر یو مرکز حمله وکړه. د دې حمله تفصیل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي چې په دې پیښه کې ټول لس تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپي اندي. د کابل د امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې په وژل سوي او ټپيانو کې بهرنیان، ملکی افغانان او حمله کوونکي شامل دي. د سرګند کړه چې د سپریم شرکت څلور نیپالی ساتونکي، دو افغان موټر چلوونکي او څلور حمله کوونکي وژل سوي دي.
تعداد تلفات کې د اجازه 4 نفر است.
په دې پیښه کې څلور نیپالیان چې د همدې کمپني ساتونکي وژل شوي، دو موټر چلوونکو جنازې مونږ له ساحې څخه راوویست. خلکو، کمپنۍ او شرکتونو ته زیات زیان اوښت. په سیمه کې یو شمېر موټر چلوونکي او کلینران هم ټپیان شوي چې زه تاسو ته دقیق ارقام نشم ښودلی.
وسلوالو طالبانو نن سهار 4:30 بجې د کابل باګرام د سرکینو په سیمه کې د سپریم پر لوجستیکي شرکت حمله وکړه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې حمله کوونکو په لومړي سر کې له چاودیدونکو موادو بار لاري د دې شرکت له دروازې سره وجنګوله او وروسته نورو حمله کوونکو ډزې پیل کړې. د کابل د امنیت قومندانې مرستیال جنرال داوود امین ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 افغان ملکیان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې 14 ډیره زورور وه او د شاوخوا کورونو کې یې ماته کړې او سیمې ته نږدې شرکتونو ته یې هم زیات مالي زیانونه اړولې دي.
نوم یې عبدالحنان نگاهوان دیده دیگه سرایم زد. چلور بجه ویسی پا بام پروتی ما چلور درست یاری پورت تا می خیز کلی. سی جیسو ما صاحب سی دوگونه دوگونه تیگیر آقلی دیم ما پسرای که ولگی. زشت زیادش دست چاو دن آوستی صاحبه که خدا و راسی داگه شیشه گور در طول شیشه طالی ما دیکلی دستی جنگونم دیر لیدلی ولیکن دست چاو دن آمانه ولیدلی.
نو ماتی قلانان دارم. گرم صد میخواستم که توزی کنم نماز بخوانم. که یاد با لنبه شد. که من لنبه شد شیشه متر سر من داخت. ما صدای فیر می آمد. پراغانده یعنی نیم ساعت. بسیار انفجار قوی بود که ترین انفجار ما ندیه بودم. دمده برو روسی ترین انفجار ندیه بودم.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده او په یو اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په حمله کې ګڼ شمېر بهرنیان وژلي خو چارواکي دا اداره دوي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې پر کابل حمله زیاتې کړې. په تیرو نږدې دو میاشتو کې دا ومه انتحاري او وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د بهرنیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د تیرې سې شنبې په ورځ هم وسلوالو طالبانو د ارګ پر ختیځ امنیتي دروازه انتحاري او ډله ییزه وسلواله حمله وکړه چې پکې د حمله کوونکو ترڅنګ درې افغان ساتونکو هم وژل سول او یو شمېر نور ټپیان شول. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورنغښتې دي چې د سولې د بهیر په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان د ځینو ولایتونو اداره وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي رویټر خبري اژانس ته ویلي دا غوښتنه یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په کتنه کې مطرح کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ردوي چې ګنې اسلام آباد افغان سفیر ته داسې کومه طرح وړاندې کړې. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدي وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړی ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دومخیزي پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا آیس آی په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوزي ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د برطانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد یرغل وګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورنغوښتي دي چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اداره د سولې د بهیر او د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د ښه نیت په توګه طالبانو ته وسپاري. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدب وایي چې د سولې په خبرو کې له دخیلو یو شمیر طالب مشرانو سره یې کتلي دي او هغو په دې باور دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې پروسه ګډوډه کړي او نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په لاس کې دي او امتیاز هم باید دوی ته ورکړل شي. ښاغلي مجده له رضوان مراد سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول او اهدافو په اړه خبرې وکړې.
په دې اخلاق باید ووایم چې طالبان بالکل دا خبره نه مني، دا خبره بالکل د هغوی لخوا رد دی. دا د پاکستان سیاستونه دي، د پاکستان توطیه او فلمی دي چې دوی داسې کوي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچي او داسې یو مسله یې راپورته کړې ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وایي چې موږ غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو، بیا اپوزیسیون سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت اپوزیسیون سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
اکثر لویدیزه ورسپانې د لویدیز ډیپلوماټانو چې ویل کېږي د سولې له پروسې سره ډېر نږدې دي، دغې په اوله وایي چې د پاکستان پاوس او استخباراتو یا آی سایډ د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې لوی او مهم رول لوبولی. که چېرته د آی سای رول په دې دفتر کې مهم وي، نو بیا څرنګه کېدای شي چې دغه طالبان چې په دې دفتر کې دي هغوی ووایي چې موږ د پاکستان له دسیسې ځان خلاصو؟
زه په خپله په دې جریان کې وم. اصلا جریان داسې و چې په اول کې چې ملا برادر ونی و شو، هغه وخت په دې دلیل ونی و شو چې دی غوښته امریکایانو سره خبرې وکړي یا غوښته چې ایران سره رابطه تي. د هغه وروسته د ملا برادر ونی و شو نور کسان چې هغه وتښتېدل، لاړل ځینې ایران ته، لاړل ځینې نور ځایونو ته، او له هغه وروسته بیا دوی وتوانېدل چې جرمني په وساطت امریکایانو سره خبرې شروع کړي په آلمان کې. په آلمان کې اصلا هلته د پاکستان هیڅ کوم کس هم نه و، یوازې طالبان وو او د جرمني خاص نماینده په افغانستان کې شتاینر او نور ډیپلوماټان وو د آلمان. طالبان امریکایانو ته لست ورکړ چې دغه کسان زموږ قطر ته ځي، چې دغه لست امریکایانو بیا وروسته جنرال پاشا ته ورکړ چې هغه وخت د آی اس آی رئیس. دا چې پاکستان وایي چې موږ مرسته کړې ده، پر رښتیا هم مرسته همدا و چې دوی ته دا اجازه ورکړل شو چې د پاکستان څخه ووزي او لاړ شي خپل کورنۍ سره قطر ته.
د پاکستان آی اس آی فقط د متحده ایالاتو په غوښتنه دغه طالبان پریښودل چې له پاکستان نه ووزي، هغوی ته پاسپورټونه جوړ کړل، د هغوی د امیګریشن کار خلاص کړ، فقط په دې خطر چې د امریکا غوښتنه ومني او بل هیڅ غوښتنه دوی له طالبانو سره نه درلوده.
د طالبانو سره البته دا خبره هم وشوه چې هر مغه وخت چې دوی غوښته چې لاړ شي، چې کله دا لست پاکستان ته ورکړل شو، جنرال پاشا دا خلک د مولوی مولوی شهابالدین او دا خلک یې وغوښته او سره خبرې وکړي او دوی ته وویل چې تاسو ډېر لوی اشتباه وکړه، تاسو امریکانه پیژنې، تاسو سره صداقت نه کوي، باید تاسو دا کار کړی. خو طالبان بیا ورته وویل چې تاسو هم موږ سره ملګرتیا نه دی کړی، ملا برادر ونیول شو، د مولوی عبیدالله ووژل شو او دا خبرې ورسره وکړې. دوی وویل چې مولوی عبیدالله خو په ګذره په ناروغۍ مړ شوی ده او تاسو کولی شئ چې ملا برادر سره وګورئ. د دوی ته دا شرایط برابر کړي چې لاړل او د کراچۍ په بندیخانه کې هغه سره ملا برادر سره ولیدل. اوس چې پاکستان داسې خبرې کوي، اصلا د پاکستان هدف دا دی چې غواړي دنیاوالو ته ووایي، مخصوصا امریکایانو ته وښیي چې طالبان زموږ په لاس کې دي او موږ کولی شو چې هر کار وکړو په دې باندې، تاسو موږ ته امتیاز راکړئ. موږ چې طالبان سره خبرې وکړي، هغوی وایي چې باید پاکستان ته په اوله مرحله کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. موږ غواړو چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د سولې په خبرو کې له دخیلو یو شمیر طالب مشرانو سره په تماس کې دی، د سولې د هڅو پر وروستیو تحولاتو باندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې رڼا اچوله. ملي مشارکت ګوند نن په کابل کې مظاهره وکړه. دا چې دوی په خپله مظاهره کې څه غوښتل، د ازادي راډیو خبریال په دې اړه د تفصیل لپاره راسره دی. اسدالله لودین له کابل په دې اړه تفصیل راکوي. لودین صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. دغه مظاهره چې تاسو یادونه وکړه چې د ملي مشارکت جبهه له خوا جوړ شوی و، سهار شاوخوا 9 بجې د شارینو په پارک کې پیل شوه او شاوخوا 1/2 ساعت مخکې د ایران سفارت مخ ته په کابل کې پای ته ورسیده. د مظاهره د مظاهره ګډونوال د ملي مشارکت جبهه و، د دې ترڅنګ د ځوانانو هغه ټولنې هم په دې مظاهره کې ګډون کړی و چې د دې جبهه غړیتوب درلوده. د مظاهره اهداف درې هدف و چې یو د قطر له دفتر سره چې هلته طالبانو ته دفتر خلاص شوی و له هغه سره مخالفت وښود. دوی ویل چې باید دغه دفتر د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرانستل شي ترڅو دغه د سولې بهیر کې پر مخ ولاړ شي. او بل هدف د مظاهرې دا و چې د ایران او پاکستان لاسوهنې باید بند شي. دوی ویل چې د کابل په لویدیځ کې دا مهال د ایران لاسوهنې اوج ته رسیدلې او هلته چې کله څوک ځینو داسې احساس کوي لکه دوی چې د ایران په یو ښار کې اوسي. او بل هدف یې دا و د مظاهرې چې باید دغه د سولې په خبرو اترو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې شي او د ښځو د حقونو ضمانت باید واخیستل شي په دغو خبرو اترو کې له وسوالو مخالفین او له وسوالو طالبانو څخه. د مظاهرې ګډونوال چې د دې مشارکت جبهې مشر و نجیب الله کابلي د شعارونه هم ورکول. شعارونه د پاکستان او ایران د مداخلو پر ضد او همداشان د افغان چارواکو پر ضد باندې او هغه طالبانو پر ضد باندې دغه شعارونه و چې د دوی په خبره د پولیسو او افغان امنیتي ځواکونو په وجنه باندې لاس پورې کوي. بل تکل صاحب
لودین صاحب مخکې لتلو یو بل پښتنه، ولې دوی په ننګرهار کې د طالبانو لپاره دفتر غوړي؟
بله، د دوی غوښتنه دا و چې دغه د سولې کوم بهیر چې تر اوسه پیل شوی په دې کې د بهرنیانو لاسوهنې د دوی د قطر دفتر ته اشاره وکړه چې هغه یو دسیسه وه. هلته امریکا غوښتل هغه د ولسمشر کرزي خبرې تکرار کړي چې په افغانستان کې دوه دولت رامنځته کړي. دوی وایي که چیرې دغه د سولې بهیر افغاني نشي نو کومه نتیجه به ور نه کړي دغه بهیر. نو د همدې لپاره دوی ویل چې باید په ننګرهار کې چې د افغانستان یو تقریبا امن ولایت ده، باید نور هم امن شي، طالبانو ته د دوی د ژوند مسؤلیت خوندیتوب برابر برشي. دوی د دلته راشي خبرې دی وکي او همدا دلیل کېدای شي چې دغه بهیر به افغاني شي او یو نتیجه به ورکړي. دوی نه دا پوښتنه هم وشوه آیا طالبان به دې ته چمتو وي چې راشي افغانستان کې خبرې وکي. دوی د دې پوښتنې په جواب کې ویل چې کچېره طالبان داسې یو پروسې ته نه آماده کیږي چې په افغانستان کې راشي او د افغانستان په یو امن ولایت کې خبرې وکي، نو بیا له دې ښکار چې طالبان هم په بهرنیان پورې تړلي دي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین چې د ملي مشارکت ګوند د نننۍ مظاهرې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته د کتنې برخه چې نجیبه زمان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې او راته وایي چې څه پکې خبر شوی دی.
په کابل کې نننۍ خبرو سوي ورځپاڼو خپل مطالب د ولسي جرګې لخوا د مالی وزیر ته د رای ورکونې بهیر او د سولې خبرو ته ځانګړي کړي دي. ملي باور ورځپاڼه د ولسي جرګې له یو غړي څخه په نقل چې ولسي جرګې د سوداګرۍ دفتر بللې لیکلي چې حضرت عمر زاخیلوال د مالی وزیر د دویم ځل لپاره چې ولسي جرګې ته د استیزا لپاره ورغوښتل سوی وو وتوانې دي چې د دې جرګې د غړو نه د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د مالی وزیر په داسې حال کې د اعتماد رایه ترلاسه کوي چې د دې جرګې یو غړي د کندهار ولایت استازي حمید زئی لالی د روان کال دوري په 18 نیټه کله چې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین او د قانون وزیر وحید الله شهرانی د اعتماد رای واخیسته دغه مجلس یو سوداګریز دفتر بللی او ویلی و چې د افغانستان مقننه قوه د افغانستان خلکو ته وشو د چې د مقننه قوه نه بلکې یو سوداګریز مرکز دی. منګار رتپانی د شمیر څیرونکو له خلیلې کلی د ولسی جرګې استازي د وزیرانو استیزا کولو په وسیله د دې پر ځای چې د حکومت کړنی وڅیړي دوی ته د عاید یو سرچینه ګرځیدلې ده. د غورت پانه د مدني ټولونو د یو فعال اجمل بلوچزاده څخه په نقل وړاندې لیکي چې د وزیرانو سلبي صلاحیت نه کولې د حکومت او ولسی جرګې د غړو ترمنځ یو سیاسي معاملې بللې او ویلي چې یو شمیر استازي غواړي چې ځانته د راکړې ورکړې دروازې پرانیزي. د منګار رسپانه انګيري چې د وزیرانو استیزا کول نه یوازې د اصلاحات نه راوسته بلکې په وزارتونو کې د فساد لمن پراخ کړه. د سرنويش رسپانه پاڼې په خپل لومړي مخ کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال له خولې لیکلي چې د پاکستان د ملي امنیت مرستیال په پاکستان کې افغان سفیر ته د واک د ویش خبره کړې ده. سرنوشت ورځپاڼې د رویټرز اژانس د یوه خبر له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ارشاد احمدي له قوله لیکلي چې د پاکستان دغه وړاندیز د دوی قهر راپارولې دي. ښاغلی احمدي ویلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي امنیت مشاور د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان سفیر عمر داوودزی سره د کتنې پر وخت د خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د قطر دفتر پرانستل یو پلان سوی عمل بللی چې د دې دفتر له پرانستو څخه د پاکستان هدف طالبانو ته حیثیت ورکول ګڼلې دي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د دولت نه لار ورکه د ترسرلیک لاندې یو مطلب لیکلی دی چې په مطلب کې راغلي چې شای طالبان به یا له افغان دولت یا امریکا سره خبرې پیل کړي، خو دوی به هیڅکله خپلې غوښتنې پرې نه ږدي او تل به پرې ټینګار کوي. لیکوال وړاندې لیکي طالبان شاید د خبرو اترو میز ته کښېني، خو هغه موضوعاتو باندې به ټینګار وکړي چې پاکستانی بادارانو ورته ویلي دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټوله افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ولولئ او وایورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم نړیوال مسایل. د مصر پاوز 13 ورځ د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ته 48 ساعته مهلت ورکړ څو د دې هیواد روانه سیاسي شخړه حل کړي. پاوز وروسته له هغه دا بیان خپروي چې په مصر کې د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ په وروستي تشدد کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد د مصر د وروستیو تحولاتو په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
په هغه اعلامیه کې چې 13 ورځ د مصر د پوسټ لوی درسیس جنرال عبدالفتاح السیسی ولوستله، راغلی چې ولسمشر محمد مرسی او د هغه سیاسي مخالفان تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې روانه شخړه حل نکړي، نو پوسټ باید پای ته رسولو لپاره مداخله وکړي. جنرال السیسی په خپل اعلامیه کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل:
ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه لتلبيه مطالب الشعب.
دی وی وسروال ځواکونه یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو وړي چې د ولس غوښتنې پر ځای کړي. پاوز د هر چا لپاره د ورستي فرصت په توګه د 48 ساعتونو ضرب الاجل ټاکي، څو له دې تاریخي وضعیت سره چې هیواد ورڅخه تیریږي مبارزه وکړي. دا به هیڅ هغه قوت ونه بخي چې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. دا مصر د پوسټ مشر دا ولسمشر محمد مرسي د واک پر ضد مظاهره د خلکو د غوښتنو بے سابقه څرګندونه وګڼله، خو هغه ټینګار وکړ چې پاوز به نه په سیاست کې مداخله وکړي او نه به هم په حکومت کې. د مصر د حکومت سترې مخالفې سیاسي جبهې د هیواد د پاوز د مشر د څرګندونو هرکلی کړی دی. د قاهرې په تحریر څلور لارې کې د راغونډ شو مظاهره چانو له ډلې څخه یوې د پاوز د مشر د خبرو په اړه رویټرز اژانس ته ویل:
انا شايف ان البيان كويس يعني، بس هو يعني حاسس ان هو وقته طويل اكتر، يعني كان المفروض يبقى اقل من 48.
دي وي دا اعلاميه خوا، خو فكر كوم اتسلو ساعات زياد وقت ده. دا ولسمشر له اتسلو ساعتونو زياد نشي پاتې کېده. دا چې ده په تیر یو کال کې ولسمشرو هم دا کافي ده. مظاهره کوونکي ولسمشر مرسي تورنوي چې واقع د اخوان المسلمین ډلې پورې منحصر ساتلې او د مصر د اقتصادي ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلې ده. د پاوز د مشر له بیان د مخه د ولسمشر مرسي د کابینې 15 وزیرانو لخپل دندو استعفا وکړه. د راپورونو له مخې په مصر کې د ولسمشر مرسي د پلویانو او د هغه د سیاسي مخالفانو ترمنځ په وروستیو شخړو او تاوتریخوالي کې 14 کسان وشل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د سولې د بهیر په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اداره وسپارل شي. که تاسو په دې اړه نظر لرئ او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د نورو مسایلو په اړه که نظریه لرئ او تبصرې لرئ، نو کولای شئ چې د اتصالاتو په 1 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ رادیو لارې له نورو هیوادوالو سره شریک کړئ. ستاسو دا نظریات موږ د خبرونو په جریان کې هر ورځ خبرو او همدارس هر اونۍ د اس ام اس 1813 په 19 پروګرام کې هم یو ځای خبرو. البته اس ام اس 1813 پروګرام له نیمې نړۍ 19 پروګرام سره چې د ښځو لپاره ځانګړی دی د همدې خبرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.